پیدا کنه و سودا شه و شهرت پیدا کنه رشد کنه.
تشکر، موفق باشید.
شما هم سلام.
دوستان عزیز، با آگاهی از رنگ زندگی یکتن از قالین فروشان کابل میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، اما اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم احمد تکل می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارد. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور. قدرمن اوریدونکو، لاتو ترنهو په زیاته برخه د ساعت خبرونه کې د ازادۍ رادیو مجلې اونیز پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبری برخه هم لرو. په دې لنډه خبری برخه کې به واوري چې افغان چارواکي وایي د ملي پولیسو تلفات سکل د تیر کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله دوه چنده زیات شوي دي. د برخه وروسته راځي. په پیل کې حمید عثمان ته غوښ شي چې تر دې دمه مهم خبرونه وړاندې کوي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان وایي چې زیات شمیر افغان پولیس او پوځیان د دې هیواد په جګړه کې وژل کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرو دوه ورځو کې د عملیاتو پر مهال 240 تنه د حکومت مخالف وسلوال وژلي دي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د فرانسوي استخباراتو یو راپور دې نتیجې ته رسېدلی چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته وفادارو ځواکونو په دغه هیواد کې لوی کیمیاوي بدید ترسره کړی دی. پوره خبرونه واوري. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان وایي چې زیات شمیر افغان پولیس او پوځیان د دې هیواد په جګړه کې وژل کیږي. امریکایي جنرال جوزف ډنفورد له برتانوي ورځپاڼې ګارډین سره په مرکه کې چې نن خبره شوه وویل افغان امنیتي ځواکونه به د خپل هیواد د ټولو امنیتي مسؤلیتونو له اخیستو مخکې تر روانو 50 کلونو پورې هم د لویدیځ ترننګ او ملاتړ ته اړتیا ولري. افغان چارواکو پرون ویل چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغان پولیسو تلفات د تیر کال د همدې مودې په پرتله دوه چنده زیات شوي دي. د هغو شمیرو له مخې چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون خپاره کړل، د روان کال د حمل د میاشتې راهیسې د پولیسو 1092 سرتیري په ټول افغانستان کې په جلا جلا پیښو کې وژل شوي دي. ویل شوي دي چې افغان پولیسو ته تر ټولو ډېره مرګ ژوبله په سړکونو کې د ایښودل شویو ماینونو د چاودنو له کبله اوښتې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي افغان امنیتي ځواکونه د بهرنیو ځواکونو په شان لازم تجهیزات او وسایل نه لري. د صدیقي په وینا د مخالفو وسلوالو پر ضد د جګړې په لومړۍ کرښه کې د پولیسو حضور هغوی تر ډېره د وسلوالو د حملو هدف ګرځولي دي. د بل خبر له مخې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرو دوه ورځو کې د عملیاتو پر مهال 240 تنه د حکومت مخالف وسلوال وژلي دي. د کورنیو چارو د وزارت د خبر پاڼې له مخې د عملیات د نړیوالو ځواکونو سره په همکارۍ د ننګرهار، بغلان، کندوز، سرپل، بلخ، کندهار، زابل، لوګر، پکتیا، پکتیکا، هرات او هلمند ولایتونو کې ترسره شوي دي. د خبر پاڼې په وینا په دې عملیاتو کې اته د حکومت مخالف وسلوال ټپیان شوي او 11 تنه ژوندي نیول شوي دي. دوی وایي پولیسو په عملیاتو کې سپکې او درنې وسلې هم نیولې دي. د روسیې یو لوړ پوړي چارواکي ویلي د هیواد سوداګر او پانګوال له افغانستان سره د اقتصادي او تجارتي اړیکو د پراختیا غوښتونکي دي. د ولسمشر کرزي د ویاندوی دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي د روسیې د انرژۍ د وزارت مرستیال یوری سنټیوریان او ورسره کابل ته تللي روسي پلاوي پرون له ولسمشر احمد کرزي سره وکتل. خبر پاڼه وایي چې ولسمشر کرزي روسي لوري ته ډاډ ورکړ چې افغان حکومت به له روسیې سره د تجارتي او سوداګریزو اړیکو په پراختیا کې همکاري وکړي. ولسمشر کرزي له روسي پلاوي غوښتي دي چې د ایر فروټ په نوم روسي شرکت د افغانستان ته الوتنې پیل کړي. افغان چارواکي وایي په روسي پلاوي کې د روسي د دولتي او خصوصي لویو تجارتي شرکتونو استازي شامل و. ټاکل شوی ده چې دا روسي پلاوي به افغان چارواکو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکړي او د یو شمیر هغو پروژو بیا رغونه به هم وڅېړي چې پخواني شوروي اتحاد په افغانستان کې جوړې کړې وې. د فرانسوي استخباراتو یو راپور دې نتیجې ته رسېدلی چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته وفادارو ځواکونو په دغه هیواد کې لوی کیمیاوي برید ترسره کړی دی. په نهو پاڼو کې چمتو شوی دا راپور پرون د فرانسې د پارلمان غړو ته وښودل شو. په راپور کې د ویډیوي تصاویرو له مخې موندل شوې ده چې لږ تر لږه 221 مړینې د اګست په 20مه دمشق ته نږدې د دې برید له کبله شوې دي. راپور وایي چې د کیمیاوي وسلې د داسې یو درانه برید په ترڅ کې د 1500 کسانو وژل کېدل باوري دي. واشنگتن او پاریس د سوری د رژیم پر ضد د پوځي عملیاتو ملاتړ کوي. ټاکل شوې د فرانسې پارلمان سبا چهارشنبه پر دې موضوع بحث وکړي، خو په دې اړه رایې ورکول نه دي پلان شوي. په واشنگتن کې جمهوري غوښتونکي سناتور جان مککین له ولسمشر باراک اوباما سره تر کتنې وروسته خبریالان ته وویل که اوباما په سوریه کې د پوځي عملیاتو لپاره د کانګرس ملاتړ غواړي، نو د بشار اسد پر رژیم د حملې لپاره باید یو قوي کیس برابر کړي. مککین همداراز د کانګرس لخوا د منفي رایې د عواقبو په اړه خبرداری ورکړ.
If the Congress were to reject a resolution like this,
هغوی ک کانګرس په دې اړه پریکړه لیک رد کړي، په داسې حال کې چې ولسمشر لا د مخه د اقدام ژمنه هم کړي، نو د دوستانو او دښمنانو په وړاندې د دې هیواد د اعتبار لپاره به یو شان ناوړه عواقب ولري، او نه یوازې د دې دورې بلکې د جمهوري ریاست د راتلونکو دورو لپاره به ستونزې رامنځته کړي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد دا چې ګنی دا برید د ته وفادارو ځواکونو کړې رد کړې ده. اسد په نن له یوې فرانسوي ورځپاڼې سره په مرکه کې خبرداری ورکړ چې له بهر څخه پوځي عملیات به د منځني ختیځ په دې سیمه کې د جګړې اور بل کړي. د همداراز ویل کچېرې فرانسه په دې عملیاتو کې برخه واخلي، له بدو عواقبو سره به مخ شي. عراقي چارواکي وایي د القاعده پر خلاف د سنی قبایلي ملیشو یو مهم مشر له یو مرګونې برید ژوندی وتلی دی. د عراق د کورنیو چارو وزارت ویلي دي د بغداد د لویدیځ په هارسیه سیمه کې د دوشنبه په ورځ دوه ځان وژونکو د وسیم الهاردان کور ته نږدې ځانونه والوزول چې د نوموړي 15 ساعتونکي ووژل او څلور نورې ټپیان کړل. هاردان په دې برید کې نه دی ژوبل شوی. نوموړی په دې وروستیو کې د عراق د صدر اعظم نوري المالکي لخوا د هغې سنی قبایلي ملیشي مشر ټاکل شوی چې د القاعده شبکې د غړیو او نورو وسلوالو خلاف جګړه کوي. په موسل کې بیا د ترکیې د قونسل د موټرو پر کاروان د سړک د غاړې ماین چاودلی دی. راپورونه وایي په دې برید کې هیچ چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. او وروستی خبر دا چې په ټونس کې چارواکي وایي د دې هیواد په جنوبي ساحلي ښارګوټي قابس کې له یوه زندان څخه 940 بندیان تښتېدلي دي. ویل کېږي پېښه د دوشنبه په سهار وروسته له هغې شوې چې ګڼو بندیانو په زندان ساتونکو برید وکړ او بیا یې خپلې پنجرې ماتې کړې. د زندان چارواکي وایي لږ تر لږه 12 تنه تښتېدلي بندیان یې بېرته نیولي دي. دوی وایي ډېر بندیان عام مجرمان وو. د قابس زندان په تونس کې یو له هغو زندانونو څخه و چې د 2011 میلادي کال په جنوري میاشت کې د ولسمشر زین العابدین ابن علي د رژیم له نسکورېدو لږ وروسته ترې شاوخوا 10,000 بندیان وتښتېدل. دا او تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
د سهار 8 بجې شوې. زموږ راګل ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول هیواد کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. پام وکړئ د راپورته د افغانستان د ملي پولیسو تلفات د تیر کال د لومړۍ نیمایي په مقایسه دوه چنده زیات شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لخوا خپر شوي ارقام ښیي چې د روان کال د حمل د میاشتې له پیل راهیسې په ټول افغانستان کې 1300 د ملي پولیسو سرتیري وژل شوي. ویل کېږي چې په شپږو میاشتو کې د پولیسو د مرګ ژوبلې دا شمېره د نړۍ له بل هر هیواد څخه زیاته ده. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند په راپور کې واورئ.
په افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو انتقال په دې هیواد کې د پولیسو مرګ ژوبله دوه برابره زیاته کړې. ویل کېږي ډېره مرګ ژوبله ځکه افغان امنیتي ځواکونو ته وړي چې هغوی د حکومت د وسلوالو مخالفانو سره د جګړې په لومړۍ کرخه کې جنګیږي. همدارنګه دا ځواکونه ډېر ساده وسایط لري چې د سړک د غاړې د ماینونو په چاودنو کې ډېر زر له منځه ځي او پکې سپرو سرتیرو ته مرګ ژوبله اوړي. د تازه شمیرو له مخې چې د دوشنبه په ورځ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبرې کړي، د وري د میاشتې د پایل راهیسې تر اوسه پورې 1,290 پولیس سرتیري په ټول افغانستان کې په بېلابېلو پیښو کې وژل شوي دي. د تلفاتو دا شمیر د تیر کال د لومړیو شپږ میاشتو په مقایسه دوه چنده زیاتوالی ښیي. سکال افغان ملی پولیس ته تر ټولو ډیره مرګ ژوبله په لارو او سړکونو کې د خودل شو ماینونو د چاودنو له کبله وخته ده. یو شمېر خبري اژانسونه وایي افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه هم ډیره تکیه پر بهرنیو ځواکونو کوي او په ځانګړې توګه په لرې پرتو سیمو کې د هوایي عملیاتو په برخه کې بهرنیو ځواکونو ته ډیر اړ دي. تر دې مخکې افغان حکومت د مرګ ژوبلې کمې شمېرې خپرولې، ځکه ویل کېدل چې د مرګ ژوبلو د داسې شمېرو خپرول د امنیتي ځواکونو پر مورال او روحیه اغېز کوي. لا همدې کبله تر اوسه پورې د افغانستان د دفاع وزارت لخوا د ملي اردو د سرتیرو د مرګ ژوبلې په اړه شمېرې نه دي خپرې شوي. د رویټرز خبري اژانس وایي د افغان پولیسو مرګ ژوبله د نړۍ په هیوادونو کې د پولیسو د مرګ ژوبلې تر ټولو لوړ شمېر څرګندوي. همدا سرچینه زیاتوي داسې درانه تلفات دا پوښتنې هم راپورته کوي چې له 2014 کال وروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووزي، افغان امنیتي ځواکونه به څه ډول د طالب وسله والو د ګواښونو په وړاندې دفاع کوي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي افغان امنیتي ځواکونه د بهرنیو ځواکونو په شان لازم تجهیزات او وسایل نه لري. د ښاغلي صدیقی په وینا د مخالفو وسلوالو پر ضد د جګړې په لومړۍ کرخه کې د پولیسو حضور هغوی تر ډیره د وسلوالو د بریدونو هدف ګرځولي. د افغان پولیسو د تلفاتو شمیرې په داسې وخت کې خبرېږي چې افغانستان په راتلونکي 1493 هجري لمریز کال کې دوه لوی ازمایښتونو سره مخ دی. یو په دې هیواد کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات دي او بل هم له دې هیواد څخه په بشپړه توګه د بهرنیو محاربوي ځواکونو وتل دي. سره له دې چې افغانستان د کورنیو چارو وزارت او نورې امنیتي ادارې وایي د انتخاباتو د امنیت لپاره لازم چمتووالی لري، خو خلک په دې هیواد کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د امنیت په اړه اندېښنه لري او باوري نه دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د آزادی رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې پاموکړی نوریاس نوری ته چې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړي او په لنډی سره درته وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه د افغانستان په اړه په یو مطلب کې لیکلي، افغان ولسمشر حامد کرزی د اکشن بی پورس په پاکستان کې خپل سفیر عمر داود زید کورنیو چارو د نوی وزیر په توګه وټاکه. د ورځپاڼه په وینا دغه اقدام د جمهوري ریاست د احتمالي کاندیدانو د اعلان په درشل کې په ښکاره دا مسئله تاییدوي چې داود زید به د جمهوري ریاست لپاره د کرزی د خوښې کاندید نه وي. داود زید چې پخوا د کرزی د دفتر مشر و، دوه اونۍ مخکې ویلي وو چې دی به یو له احتمالي کاندیدانو څخه وي. نوموړی د کرزی د ډلې یوازینۍ مهمه څیره ده چې تر اوسه پورې رسمن د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ګډون په اړه لیوالتیا څرګندوي. خو د نیویارک ټایمز په وینا د دې لپاره چې داود زید ونازول شي، هغه ته د کورنیو چارو وزارت څوکۍ ورکړل شوه. ورځپاڼه وړاندې لیکي، له دغه اقدام سره سم اوس داسې ګنګسو زور اخیستی چې څوک به د ولسمشر کرزی ملاتړ ترلاسه کړي. لویدیزو ډیپلوماتانو او یو شمېر افغانانو ویلي داسې ښکاري چې د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول به احتمالي کاندید وي. دوی دا هم ویلي چې تمه ده نوموړی به په نږدې راتلونکي کې خپله استعفا اعلان کړي، څو په دې توګه د کاندیدېدو لپاره یې لاره خلاصه شي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم دا مسله په یو مطلب کې چې پکې د کرزی پر دې اقدام د اپوزیسیون یو شمېر مشرانو انتقادونه کړي څېړلې ده. وال سټریټ لیکي، یو شمېر مخالفینو ویلي چې کرزی په دې کار سره غواړي راتلونکي انتخابات چې د دې هیواد لپاره ډیر مهم دي تر خپل نفوذ لاندې راولي. د ورځپاڼې په وینا دغه اعلان د سیاسي مشرانو لپاره د حیرانتیا وړ، ځکه چې داوودزی په خپله ویلي چې دی به یو احتمالي کاندید وي. وال سټریټ ژورنال وړاندې لیکي، کله چې کرزی د 2009 کال د انتخاباتو په نتیجه کې چې پکې د پراخو سرغړونو او بې نظمیو ادعاوې وشوې، بیا غوره شو داود زید د دفتر رئیس وو. او کله چې په راتلونکي اپریل میاشت کې د جمهوري ریاست انتخابات ترسره کیږي، داود زید به د هغه وزارت مسؤول وي چې د انتخاباتو امنیتي چارې سنبالوي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح وایي د ښاغلي داوودزی ټاکنه د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې د پولیسو د سیاسي کېدو لپاره یو ښکاره اقدام دی. د هغه په وینا، افغانستان چې امن او سیاسي یووالي ته اړتیا لري، دا لنجمنه ټاکنه به له دې کار سره مرسته ونه کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد هارون له پکتیا څخه لیکلی. په پکتیا ولایت کې د زرمت ولسوالۍ سرک ډیر خراب دی. د فواید عامل وزارت نه غواړو چې جوړ یې کړي. خیر محمد د ننګرهار ولایت له دور بابا ولسوالۍ څخه لیکي چې د دې ولسوالۍ سرک خام دی، نو له همدې وزارتیانو فواید عامل څخه غواړو چې راته جوړ یې کړي. یو بل اوریدونکي سردار ولی نوید لیکلی چې د فوایدامه وزارت دی د بند چک سړک چې خمدای راته جوړ کړی. قدر من اوریدونکو په پاتې خبرونه کې پام وکړئ د ازادۍ رادیو مجلې اونیس پروګرام ته.
د ازادۍ رادیوي مجله
زما سد الله غزن فار سلامونه ومنئ. قدرمنو اوریدونکو د راوی مجلې په پل شوی خبرونه کې د وسو کاله په خوا وخت د مشهور سیلانی مارکوپولو د ژوند او یونلیک په باره کې خبري اوري.
د تاریخ نلیکی، د داستان نلیکی، د داسې یو څه لیکي چې د دوه مرکزی شخصیت کوبلای خان دی او هر څه ته د کوبلای خان د نظر کتل کیږي، یعنی یو متمرکز لیدلوری درلودونکی راپورتاج دی.
په کندهار کې د علامه رشاد اکاډمي مشر د دې تحقیقاتي مرکز د فعالیتونو په باره کې معلومات راکوي.
د کتابو د چاپ ډیره برخه خپل کورنۍ پر غاړه اخیستې. د حکومت ونډه متاسفانه ډیره لږ ده.
نامتو هنرمن استاد شاولی براته وایي چې د افغانانو لپاره دودیزه موسیقي په کار ده که عصري.
خدای نور سازونه که پکې یو ځای شي تر ډیره ښه ده، خو شوده خو نعمت د خدای چې غوړي پرې واچ نعمت الله شي.
درې لنډ حکایتونه د روانې خپرونې یو بل برخه ده. دونه فرهنگی خبرونه نورگل شفق لولی.
د سرپل د اطلاعات او فرهنگ ریاست مسؤلینو په اطلاعات او کلتور وزارت تور ولګاوه چې دغه ولایت ته کار نه دی کړی. د سرپل د اطلاعات او فرهنگ رئیس عبدالقدوس فهیم په ژواک خبری آژانس ته ویلي دي چې نوموړی وزارت ځکه هر کال د کلنې بودیجې په لګولو کې پاتې راځي چې په ولایتونو کې د اړوندو چارو ترسره کېدو ته پاملرنه نه ده کړې. د عبدالقدوس فهیم په قول په سرپل کې فرهنګي چارې په ټپه ولاړې دي. له بلې خوا د سرپل فرهنګیانو هم په دغه ولایت کې د اطلاعات او کلتور وزارت لکار ناخوخی څرګنده کړی ده. په سرپل ولایت کې د شکایتونو په اړه د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار جلال نورانی وایي چې د بودیجې کمواله یو لوی ستونزه ده. دغه په نظر په کار ده چې د سرپل د اطلاعات او کلتور ریاست خپل ستونزې په لیکلې بڼه وزارت ته واستوي. د ننګرهار پوهنتون د استاد محمد داود وفا د فولکلور پیژندنې لارښود په نوم اثر د مخکتنې غونډه وشوه. په دې غونډه کې چې په کابل کې د میډیوتیک په دفتر کې و، استاد حبیب الله رفیع، انجینر ستانمیر زهیر، استاد نجیب منلی، چیړندوی عبدالغفور لیوال او نورو لیکوالو د داود وفا په کتاب باندې خبرې وکړې او د هغه هڅې یې وستایلې. په سمرقند کې د ختیځ د ترانو په فستیوال کې د افغانستان هنرمندانو لومړی مقام وګاټه. د باختر اژانس د خبر لمخې په دې فستیوال کې چې د نړۍ د 450 هیوادونو د هنرمندانو په ګډون د وګي میاشتې په 15 نیټه په سمرقند کې جوړ شوی وو، د افغانستان د بدخشي موسیقي هنرمندانو لومړی مقام ترلاسه کړی دی. په خبر کې ویل شوی دی چې دغه فستیوال د جایزې 10,000 امریکایي ډالر د افغانستان هنري هیئت ته ورکړل شو.
معمولا شکایت کیږي چې په تیرو 100 کلونو کې ادبي تحقیقاتو ته خاصه توجه نه ده شوې، خو په دې موده کې په کندهار کې علامه رشاد اکاډمي ګڼ علمي آثار چاپ کړي دي. معصوم میوند د علامه رشاد اکاډمي له رئیس او د کندهار پوهنتون له استاد شیرشاه رشاد سره د دې اکاډمي د فعالیتونو په اړه مرکه کړې ده. شیرشاه رشاد وایي
د خپل علامه رشاد بابا له رحلت سره سم د دوی هغه ټول آثار چې ناچاپ پاته و هغه هم د چاپ لپاره د آماده کېدو کتابتون د خوندیتوب لپاره یو څه ضرورت درلودل. د دغه سی یو غرض لپاره چې همیشه به د دوی دا توصیه و چې که زما له کتابتون څخه زما تر مړینې وروسته د عامه استفادې وړ وګرځي او د هغه څخه ټول افغانان او خصوصا ځوانان د هغه څخه ګټه واخلي، دا همیشه ولسما د ارواح د خوشی وړ وګز. له دغه توسي سره سم موږ وغوښتل د دوی دا کتابتون او دا کتابونه ټول و کندهار ته یوسو، په کندهار کې دا په داسې شکل جوړ شي چې هغه د عامه استفادې وړ وګرځي. په 1915 کال کې د دغه کتابتون د سمبالتیا او د انتظام او د سمی اوډین لپاره او بیا د عامه استفادې لپاره د تیارېدو او د ناچاپ او آثارو د چاپ لپاره د تیارېدو په دغه سی یو غرض د علامه رشاد اکاډمي جوړ سول، تر څو وکړای شي دغه لوی مسئولیت چې پر غاړه اخیستی دی چې هغه د کتابو چاپ دی. دا اکاډمي دا سینه چې یوازې د علامه رشاد بابا کتابونه ناچاپ کتابونه چاپي، بلکې که یې وس ورسیږي او دا علمي صلاحیت او استعداد په ځان کې وویني د هیواد د ټولو حقدارو عالمانو پوهانو د ناچاپو کتابو یا د هغو کتابو چې هغه اوس ډېر نایابه کتابونه دي د هغو د بیا چاپولو دپاره به همیشه هغه خپل څه چې شالاس کې لري هغه به په کار واچي.
استاد که دا راته ووایاست چې د علامه بابا کتابونو یادونه تاسو وکړل چې هغه وخت کې هم ناچاپ آثار د استاد پاته وه او تر ډېر پورې د چاپ خبره کېدل او د علامه رشاد بابا اکاډمي دا کتابونه چاپ کړي دي، نو که دا سره ته ووایاست چې تر اوسه پورې د علامه بابا څو کتابونه دغه اکاډمي چاپ کړي دي؟
د علامه بابا څخه تقریبا تر 130 زیات آثار پاتې دي، چې په دې 130 شاوخوا کې 50 ته نږدې آثار د ده په ژوندون چاپ سیو. ډیره برخه د آثارو یې متاسفانه چې هغه ډیر مختنم او ډیر د څېړنې لحاظه ډیر لوی آثار د دوی چوه هغه متاسفانه ناچاپ پاتو. دغه د ناچاپو آثارو د پاره چې موږ ول چاپ ته څنګه کولای سو هم ژر هم دقیق چاپ ته وسپارل سي، نو د هغو د پاره کټګوري یا برخې سره وویشل سي. نو په آثارو کې یې هغه آثار چې نسبتاً آسانه و چاپ ته تیاریدای سوی هغه را وړاندې چې یو څه تجربه پیدا سي او بیا وروسته واغ دي
نور کتابونه چاپول ته ملار خلاص سي.
نو په دې ملحوظ تر ټولو وړاندې څلور آثار چې د دوی چاپ کړل په هغو کې بینوا یاد، کارنامو میرمنې یو کتابو، د ګلو ګیډي او ادبی نثرونه، چې دا څلور کتاب ګوټي و موږ اول پلاپه د اکاډمي له خوا څخه چاپ کړل. بیا پس له هغه څخه پر څلورو نورو آثارو باندې کار وسو چې یو په هغه کې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه کتاب او دوه کتاب هم د پښتنو هغه څېړنه په هندوستان کې و چې په هندوستان کې پښتانه، او یو بل ډیر ښه آثار کوم د حجم لمخي کوچنی وو خو د محتوا لمخي ډیر په دې مهم وو چې په موږ کې همیشه د ختیز پیژندونکو له خوا څخه چې کوم څېړنې سوي دي او کوم آثار چاپ سوي دي همیشه موږ هغه تر ټولو دقیق او تر ټولو سم او د مرجع او د مأخذ لپاره تر ټولو موږ هغه موثق بولو. په دغه اثر کې چې دا د علامه رشاد بابا د پوهنتون د پوهندی د علمي رتبې اثر هم و چې د درې کال پر هغه کار وکړي، هغه په گلشنی روح کې د بابو جان انتخابات بل اثر نه دی پر دا باندې کار وکړي، او په دې کې و شووله چې راورتي چې کله گلشنی روح ترتیباوه نو دغه تیروتن ځینې سوي ده چې د بابو جان منتخبات په نثر راوړي. نو دغه د نثر برخه د گلشنی روح دا د بابو جان چې داسې منتخبي منظومې ټوټې دي برخې دي هغه یې په نثر راوړي وي چې هغه یې وڅېړل سوی او هغه یې مقطع کړي دي او هغه باندې اثر لیکلی دي. نو دغه اثر هم په دغه دوهمه مرحله کې چاپ سو. بیا تر هغه وروسته موږ هغو کتابو ته ورسېدو چې هغه دوه زخیم ټوکه وه چې په هغو کې یو کندهار یادښتونه چې هر ټوکې تقریبا په لاس کښلی تر 800 مخو زیات و چې هغه چاپ سو، او بل جغرافیایي یادښتونه خورا زخیم اثر و چې هغه تر 1000 مخه هم زیات و. بل هغه اثر چې پر احمدشاهي شاهنامه باندې د دوی تعلیقات کښل سي که څه هم دوستانو ته به دا خبره ښکاره ای چې اصلا چې بینوا صاحب مرحوم کله چې د احمد شاهی شاهنامه مایکروفیلم ترلاسه کړي او هغه پښتو ټولنې ته وسپاري، نو دا 40 سنه و، 40 سنه و، او پښتو ټولنې بیا علامه بابا ته دا کار وسپاري چې د متن د احمد شاهی شاهنامه وګوري، هغه چاپ ته آماده کړي، او د هغه څیړنیز متن یا تحقیقي متن جوړ کړي او پر هغه تعلیقات ولیکي. نو کله چې هغه څیړنیز متن جوړ سو او پر هغه باندې تعلیقات ولیکل سول، نو په دې خاطر چې همیشه د لوستونکو سره مرسته سوي، د هغو افرادو، د هغو ځایو، د هغو پیښو ذکر چې په امشایي شاهنامه کې راغلي دي، د هغو هر یو تفصیل علامه بابا په هر تعلیق کې راخستی وو، او هغه وخت پښتو ټولنې ته او یا هغه د چاپ یا د نشراتو کمی جرګګي او کمیټې ته سپارل شوی وو. د هغه وخت د ذهنیت سره سم داسې نظر روکړ شوی وو چې دغه تعلیقات تر خپل متن خورا ډیر دي، نو موږ یې له چاپ څخه تیریږو. او متاسفانه نه یوازې دا چې د اثر چاپ نه سو په هغه وخت کې، بلکې هغه تحقیقي متن د همشي شاهنامه هم متاسفانه له پښتو ټولنې څخه ورک سو. په دغه وخت کې علامه بابا د روسیې په د پیترزبورګ په پانتون کې د پښتو د ښوونکي په حیث پانتون ته تللی والته، او درې کاله وروسته چې راغی هغه متن یې د تعلیقاتو ترلاسه کړي، مګر هغه د تحقیقي متن د همشي شاهنامه متاسفانه چې هغه ورک سو. نو دغه تعلیقات پاته و تر دې پورې چې بیا پر همشي شاهنامه باندې بیا بیرته مایکروفیلم په لندن کې یو ډیر له پښتو ادب او له پښتو فرهنګ سره ډیر نږدې او ډیر خوارکش ځوان داود اعظمي هغه له موزیم څخه ترلاسه کړي، او موږ د اوسني عصر ډیر ښه څېړونکي استاد معصوم اوتک د کاناډا تور ولیږي او پر هغه کار وکړي. نو تعلیقات او خپل د احمدشاهی شاهنامه دغه تحقیقي متن ټول تقریبا په زر مخو کې چاپ سو. هغه اثر چې دی تقریبا په د ټولو تر اوسه پورې چاپ سو اثرو کې تر ټولو هغه ډیر لوی اثر دی چې ډیر وتلې دي او ډیر غشتونکي لري، او اوس تقریبا په بازار کې هم چندانی نه پیدا کیږي. د لغوي سیرونو په برخه کې هم د دوی د مختلفو رسالو یو مجموعه چاپ سوی ده، یو ډیره مختنمه مقاله چې د دوی د پښتو په خواني الف ب وي، هغه هم د یو کتابګوټي په شکل سره چاپ سوی دي. خو که په عدد وویل سي تر اوسه پورې د 900 په شاوخوا کې د دوی اثر چاپ سوی دي، خو ډیره برخه د اثر ولا تر اوسه پورې هم پاتې ده چې ان شاء الله په پسیو چې هغه هم چاپ ته وسپارل سي او آماده سي وچاپ
تر ډیره په افغانستان کې نه، په ټول دنیا کې د کتاب چاپ آسان خبره نه، مالی لګښت هم غواړي او پر هغه باندې ډیر کار هم غواړي چې ځینې اثر مثلا کده رما او بچ پاتې سول شي مخزونه مثلا دغه وخت کې بش پرسیو نه، یا ځینې کارونه پاتې خبره ور باندې کار سوی وي. د هغه تر څنګ خو اکاډمیک کار باندې کې مالی مسایل د اکاډمیک څنګه کیږي؟ آیا افغان حکومت یا په دې وات کې د اطلاعات کلتر وزارت چې دی د فکر کړی د اکیډمي کارو ته، ځکه چې دا کار ډیر ارزښتمن بلل کیږي د افغان چیرونکو او لیکوال د خواڅخه چې د اثر شي د ټول د مخص په توګه کاری. نو اطلاعات کلتر وزارت هم څه فکر کړی د اکیډمي ته
ډیر څه سیوی نه د دوی د خواڅخه څه چې تر اوسه پورې سیوی دي د کتابتون جوړیده چې هغه مش په د خپل شخصي کور یو برخه ورته وقف کړی ده، او هلته کتابتون جوړ کړی دی او اغل وس ځای دی چې ځوانانو ځنی معسلین د پانتونو ځنی علاقمن کسان د کتابو راځي او هغه کتابو څخه استفاده کوي. د دې پرڅنګ د کتابو د چاپ ډیره برخه خپل کورنی پر غاړه اخیستي. د حکومت وند متاسفانه ډیره لږ، یوازې د کندهار ولایت د اطلاعات کلتور له ریاست څخه منندوی پدیو چې پر اورسته کې زموږ درې اثر خصوصا جغرافیایي یادښتونه چې زر مخه شاوخوا دی، هغه کتابی او دوه نور کتابونه را چاپ کړی دي. د دوی په آثارو کې چې اوس دوستان ډیر علاقه لري، خصوصا د ادبی فنون په برخه کې بیان او قافیه او بدیو معنی او د عروضو دا 15 ټوکه اخواته تر دې په لغوي چیرونو کې د دوی هغه آثار چې نورو چیرونکو پر هغه ډیر کار نه دی کړی، هغه یو ادبی قاموس دی چې هغه په شپږ ټوکو کې اکشل سوی دی، خوشحال فرهنګ دی چې هغه په اوو ټوکو کې اکشل سوی دی، او مشترک لغتونه چې په درو ټوکو کې چې هر ټوکی د اتو سو مخ په شاوخوا کې دی. د دې پرڅنګ د پټه خزانی فرهنګ په دوه ټوکی کې چې البته د لومړي ټوکی او برخه یو وخت چاپ شوی ده، مګر ډیره برخه تر اوسه پرې پاتې ده. مکتبی قاموس دی چې په هغه وخت کې د مکاتبو په نصاب کې شامل د پښتو کتابو قاموس جوړ شوی دی او د ټول لغاتو څېړنه تل شوی ده. د لودی پښتانه چې اوس هغه هیڅ نه پیدا کیږي، د لودی پښتانه د بیا چاپ ته تیاری دی چې اوس تقریبا چاپ ته آماده دی او یو شی چې اکاډمي پر هغه زیات کړی دی د او یو کالو وړاندې عکسونه چې په لودی پښتانه کې چاپ شوي وو اوس یې د هغو ځایو دا نوي عکسونه اخیستل شوي او دا د هغو ځایو دغه نوی حالت هم په دا نوي چاپ کې سره ترسیم شوی دی. نو دغه ځینې اثر داسې دي چې اوس چاپ ته تقریبا نږدې کیږي او آماده دي.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
اوس د دریو لاندو حکایتونو د اوریدو بلنه درکو. فريدا سيفي الولي.
پراخ نظر. یو مرغه د شاته مچۍ ته ویل ته ل ډیره زحمت ورسته شات برابر کړی، خو انسان راشي او غلای کړی، دغه شې د ډیره نه زوري. د شاته مچۍ ورته ویل نه، په هیڅ وجه، ځکه انسان یوازې زما شات پټولې شي، خو د شات جوړولو هنر مې نشي پټولې. لوری سلر ویشت کلن ځوان چې له بوډا پلار سره په اورګاډي کې سفر کاوه ناڅاپه خوله پرانیسته. پلار ته وویل ونو ته ګوره، په شا منډې وهي. پلار یې ومسل او یو بل مسافر چې له دوی سره ناست و ځوان ته په افسوس افسوس وکتل، سړه سا یې وایسته. ځوان چې د روان اورګاډي له کړکۍ څخه د بهر ننداره کوله یو ځل بیا په لوړ آواز وویل پلاره وریځو ته وګوره، له اورګاډي سره یو ځای ځغلي. د دوی څنګ ته د ناست مسافر زړه صبر نه شو. د ځوان پلار ته یې مخ واړاوه او ویې ویل ولې روغتون ته نه بیایې؟ هغه ځواب ورکړ همدا اوس له روغتونه راغلو. دی نابینا غوندې دنیا ته راغی او دا ټول عمر یې تقریبا څه نه لیدل، بس دا دوه ساعته کېږي چې د سترګو علاج شوی دی. پرانیستې فکر نه بندیږي. د بوډا بزګر یوازینی زوی بندي و. یو ورځ بندي زوی ته د پلار لیک راغی چې په کلي کې و د کچالانو په کروندې کې د یوې کولو قوت په ځان کې نه وینم. نه پوهیږم چې سکال به څه خورم. کاشکې تر سره وې، که تر سره وې غم به مې نه و. له دې لیکه دوه درې ورځې وروسته بوډا بزګر ته د زوی دغه تلګرام راغی. ګرانه پلاره، د خدای په لیاس د کچالانو پټي ما اړوه، هورې مې توپکان خښ کړي دي. د تلګرام له مخابره کېدو څو ساعته پس یو موټر پولیس راغلل او د بوډا بزګر ټوله کروندې په بل مخ واړوله. دوی په ټوپکونو پسې ګرځېدل خو وې نه موندل. په سبا یې بوډا بزګر خپل بندي زوی ته د پولیسو د راتلو او د کروندې د اړولو ولیکل. زوی په ځواب کې ورته وکړل اوس نو ځه، کچالو پکې وکړه. له بندي خانې څخه مې هم دومره په وس کې و.
افغانان د خپل اصلي موسیقي سخت پلویان دي. ځینې نور بیا وایي چې نوی ژوند نوی نغمې غواړي. زموږ همکار خان محمد سین د افغانستان د موسیقي له تکړه خدمتګار استاد شاولی سره په همدې باره کې مرکه کړې ده چې دا اورېدو بلنه درکوو.
محترم استاد شاولی، ځینې هنرمندان وایي چې د پښتو موسیقي غزاړه وصول نن سبا کم رنګ شوي، ستاسو نظر مې غوښتو په دې سکه.
ډاډو ازادي ټولو اورېدونکو ته درود سلام درته کوم کوم. اوس هغه ماحول نه دی خان صاحب پاتې، هغه خلک نه دی پاتې، هغه چا چې دغه موسیقي په مخ کې وړله هغه بزرګان نه دی پاتې، ډېر کم خلک پاتې دي. چې یو داخل د جملې نه زه یم او سپینګیری و استاد اولمیر د خدای وبخښي، استاد زاخل د خدای وبخښي، استاد حبیب د خدای صحت ورکړي، مرصاد ګلزمان د اوس خدای ژوندی لري. دا خلقي وي صاحب چې هغه پښتو هغه ثقافت او هغه هنر او هغه څه چې هغه زمونږ لاره وه او مسیر هغه موږ ډېر کلک ساتلی و. په ټول دغه 15 کلو کې ستاسو ته معلومه ده انقلاب چې راشي هر شی د منځ ځي، دوی باندې به قناعت کوو. نو دا انقلاب موږ دپاره داسې شو صاحب چې یو طوفان راغی، موږ یې واغستلو دا خپل ځای نه بې ځایه کړو. هر اړخ ته چې فکر وکړي داسې لویه ضربه یې وخوړله، د پښتو موسیقي هم ډېر لویه ضربه وخوړله. خو بیا موږ دعا کوو چې خدای دې وکړي چې داسې خلک په دې ټولنه کې او په دې هېواد کې پیدا شي چې هغه همدغه خپلې اصلي موسیقي ته رشد ورکړي او په دغه مسیر محکم کړي. موږ د بېګانګانو پېښې کوو، بدې به ښکاره کړو.
استاد شاولی، ځینې هنر دوستان او هنرمندان بیا دا وایي چې دوی غواړي چې د کلاسیکي موسیقي یا د زړې موسیقي اصول د نوي سره یو ځای کړي او یو نوی شکل ته رامنځته کړي.
سند صاحب زه دا منم در سره، مګر زه په دغه چوکاټ کې چې دی باید انځور کړم چې همدغه نوی موسیقي چې دا کوم نوی شی پیدا شوی. مثلا فکر کوو کیبورډ نوی رامنځته راغلی دی، نو سکسفون منځته راغلی دی، مثلا کینلر دی، ویلنس دی، یا مثلا نور شیان اینګو بینګو ډرامز. دا ډرامز زموږ دپاره نه دی، دا خو که پښتو موسیقي کې شامل شي زموږ پښتو موسیقي هغه رنګ او لذت او خرابۍ خوند. خو دا نور سازونه که پکې یوځای شي دا ډېره ښه ده. خو هغه شیدو خو یې نعمت د خدای چې غوړي پرې واچي نعمت الله شي، سره به نور هم ډکه شي، سره به نور هم چې دی حوي شي، لویه به شي. موږ د هغه چا خپل مسیر د لاسه ورنه کړي. موږ په پښتو کې اوس سین صاحب تاسو وایو، موږ پښتو خو زموږ خپله پښتو چې د بنیادي موږ ټپه لرو، داستان لرو، چاربیت لرو، ربعي لرو، زنځیري لرو، بغتۍ لرو، غزلات لرو، رحمان بابا، خوشحال بابا، حمید بابا، حمزه بابا، دا ټول غزل دي. همدغه سازونه که موږ را یوځای کړو او دغه خپل مسیر باندې او په همدغه خپل لار باندې روان یو، نو دا ډېره ښه خبره ده. که بیا موږ بې لارې کړي نو بیا دا ښه خبره نه ده. هغه هدف ته باید ځان ورسوو، هغه معیار ته باید ځان ورسوو، استیج ته باید ځان ورسوو. نو دې دپاره چې دی سین صاحب دا زما وظیفه ده او د بل هنرمند وظیفه ده، د بل هنرمند وظیفه ده، خاص کر د پښتو د استادانو دا وظیفه ده چې لاره غلطه نه کړي.
ستاسو په نظر دا درېیمه لاره به صحیح سودمنه لاره د موسیقي د ژوندي پاتې کېدلو دپاره او د موسیقۍ د ارزښتونو د ژوندي کېدلو دپاره دا درېیمه لاره به صحیح؟
زما نظر هم دا ده چې زویم چې درمیان یو لاره دی اختیار کړي چې هغه چې نسي خصوصي ونه کباب او مطلب د نوو ځوانانو خیال هم په نظر کې وساتي او زمونږ خپل مشران او سپینګیري برکتونه چې دی هغه هم زمونږ د یادونه وزي.
داسې ویل کېږي چې پښتو موسیقي او پښتو هنرمندان دومره نه دي ځلیدلي په دې وروستیو کې لکه د فارسي ژبې. هغه ډېر زیاتې هڅې کوي، ډېر تلاش کوي. دې سره موافق
سینسیب؟ نه، دا شی موږ دا دواړو ته د زړه له کومې احترام لرو. نو دا سیدی چې وایي او د پارسوانه خو څه راز دی پکې، یو جلی ښي یا یو معشوقه ښي، وایي د پارسوانه خو څه راز دی پکې، پښتو پارسي سره پیوان مندلی. ښه، دا یو شعر د خیبر صاحب و. نو زما عرضه دی چې سینسیب زه ستاسو خبره زه نه رد کوم، مګر په یو لحاظ باندې دا خبرې بېفاظ داسې کوم چې تاسو فکر وکړئ زما دغه اوس ورځو کې د لطیف نګارۍ زما شاګرد شو، ما د هغې شکره واغستله. داسې ډېر خلک به په دغه کې پیدا شي، دری زبان زموږ ورونه دي، مګر یو لطیف ننګرهاری په دې ټولو کې نشي پیدا کول.
یو شی بل که اقتصادي امکانات مد نظر ونیسو، هغو ته لږ زیات مساعد نه دي؟
هغو ته زیات مساعد دي. زه په دې باندې پوهېږم، مونږ ته خبره ده چې زمونږ د پښتنو یو بدبختي داسې چې نه پوهېږم چې موږ سره چې دی طبیعت تیاري نه کوي، او که مثلا زمونږ بخت موږ سره موږ هنرمندان ډېر لوی استعداد لري. دا نن سبا پښتنو کې دغسې هنرمندان شکر الحمدلله راځلېدلي. دا نوي هلکان درته کوي مونږ زاړه، مګر دغه نوي هلکان تاسو وګورئ، یو بریالي سمادي صاحب راوتلی دی، دغه د جواب څوک نشته. زه تاسو ته وایم چې پښتنو کې ډېر ګلونه لا پاتې دي. شته دي
ډېر زیات شپه.
ظالمان دزړه وفنا کباب
محبت او صدا خطرہ تب نہ ہوں دشو گنگو سے دپا کی مل میں غوغا بندشو رمضان شو ڈل ڈل
زینی کسان نه عالمان وی او نه د قلم خاوندان خو دقت لري او د خپل دقت په برکت د بشر په تاریخ او تمدن کې لوی ځای پیدا کی د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ د دیونی په باس کې استاد نجیب منلای همداس یو څوک را پیژني.
مارکو پولو د بشری تاریخ د هغو څیرونه دی چې ډیر زیات پیژندل شوی او که څه هم نه علمی شخصیت دومره مهم دی نه پنځونی مهم دی مگر بیا هم د شرق او غرب د نزدې کولو په برخه کې ډیر ستر رول لوبولی دی او د فرهنګ په خپرولو کې ډیر ستر رول لوبولی دی. دی په 1245 عیسوي کال کې په وینیس کې زیږیدلی دی. هغه وخت کې وینیس یو مستقل جمهوریت و. ایټالیا په څو مملکتونو ویشل شوی وه چې ځینې د پاپ تر قدرت لاندې وو، ځینې د خپلو شهزادګانو تر قدرت لاندې وو او وینیس د یو جمهوریت په شکل باندې خاص ځای درلود. د وینیس بل اهمیت په دې کې و چې په اروپا کې ستر تجارتي مرکز وینیس و. د ده او د ده کورنۍ یوه تاجره کورنۍ ده، سوداګره کورنۍ ده او پلار یې نیکولو پولو او تره یې مافیو پولو دواړه په یو اوږده سفر باندې د ده د زیږیدو نه مخکې د کوبلای خان دربار ته چین ته لاړل. څو کاله یې هلته تیر کړل او کله چې بیرته راغلل نیکولو پولو خبر شو چې ښځه یې مړه شوې ده او یو 15 کلن زوی ورپاتې دی.
همدا مارکو پولو
نیکولو پولو مافیو پولو چې چین ته لاړل، د کوبلای خان دربار ته لاړل. هلته دوی ډیر زیات درناوی وشو، ډیره موده هلته پاتې شول او بالاخره کوبلای خان په دې نامه اجازه ورکړله چې د ده یو مکتوب به پاپ ته وړي. کوبلای خان په چین کې د یوان د شاهي سلسلې بنسټ ایښودونکی دی. د چین فتح که کوبلای خان د چنګیز خان لمسی دی. مور یې یوه نستوري مسیحی ده
او نستوریان د مسیحیت یو څنګه دی
وفقره. نستوریان د مسیحیت یو څنګه دی چې په منځني ختیځ کې اوسیږي. نو د مسیحیت سره علاقه مند او کله چې د دوه کس ایتالیان ورزی او د سر نږدې کیږي د ته د مسیحیت په باره کې او د مسیحیت د نړۍ په باره کې خبرې کوي. نو بالاخره کوبلای خان ته داسې نظریه پیدا کیږي چې که چیرته د پاپ له خوانه یو سل کسه استادان چې په بیلابیلو برخو کې ماهر واوسي د ده دربار ته راشي او هلته د ده سره د تجربو په شریکولو کې او د فرهنګ په وده کې مرسته وکړي دا به ښه خبره وي. نو هغه نیکولو پولو او مافیو پولو ته یو مکتوب ورکوي د پاپ په نام باندې او رالیږي یې روم ته چې پاپ ورته سل کسه پوهان انجینران استادان تبلیغیان ورکی او دوی هلته په چین کې کار وکړي. دا دواړه ورونه چې بیرته خپل وطن ته راځي نو کلمان شپږ پاپ مړ شوی دی او د نوي پاپ په انتخاب باندې بحثونه روان دي. دا بحثونه ډیر زیات اوږده شول، دوه کاله دوام وکړ. پس له دوو کالو چې ګریګوار لس پاپ شو نو دوی ته اجازه واخیستله، خو ګریګوار د کوبلای خان غوښتنو ته چندان توجه ونه کړله او د سلو کسو په ځای باندې دوه کس تبلیغیان ورسره کړل،
مبلغان،
مسیحیت مبلغان. دا دوه کس هم په لار کې تینه وتښتېدل او نیکولو پولو، مافیو پولو او مارکو پولو
چې په دې دوم سفر کې نو مارکو پولو ورسره
سفر کې مارکو پولو ولس کلن ځوان دی ورسره روانېږي. زی اول بیت المقدس ته، هلته د کوبلای خان د دنه د هغو تیلو غوښتنه کړې وه چې د بیت المقدس چراغونه پرې روښانېږي. نو دوی زی
دا
یوه بله غوښتنه وه. نو دوی زی هلته تیل اخلي. مارکو پولو په بیت المقدس کې د ارتودکسو مسیحیانو او د نستوري مسیحیانو سره او د مسلمانانو سره ملاقات کوي. د نوې ځوان دی دغه نوی مذاهب او د دوی نوې طریقې د تپاول کې ډېرې بدې بریښي او د ده پر روان باندې یو عجیب اغیز کوي، په دې معنی چې د داسې واقعیتونو سره مخامخ کیږي چې د ده هغه مذهبي احساسات یې نه مني.
دی خو په کاتولیکه ټولنه کې پیدا شوی و او شاوخوا یې ټول کاتولیک دلته، بس حقیقت صرف کاتولیک
په ځوانۍ کې دغه ځای ته راځي او د دې نوو شیانو سره چې یو ځای کیږي نو دی ډېر په شدت ورسره برخورد کوي، خو ورو ورو نرمیږي، خلکو سره خبرې کوي، خلکو سره کینی پاتسي، بیر بیل خلک ګوري او د همدې سفر په جریان کې د ده په شخصیت کې، د ده په برداشت کې ډېر ژور بدلون راځي. پس له هغې نه حرکت کوي د حجاز له لارې د پارس خواته. دلته ورته خبر رسیږي چې ترکان بیا د قدرت نیولو په حالت کې دي او جنګونه روان دي، نو هغه دوه کسه چې د دوی سره شوي وو هغه ته نه په لار کې تختي. دوی راځي پارس ته او دلته خبریږي چې د بهر د لارې سفر ډېر خطرناک دی، نو پریکړه کوي چې د ځمکه د لارې لاړ شي. فارس ته راځي او په فارس کې د بهر د لارې سفر ورته نه ممکن بریښي، نو د وچه د لارې غواړي چې ځان چین ته ورسوي.
دوی درې سره نو پلار او زوی
دلته د حسن سبا هغه په غره کې ځاله چې حشاشونو پکې قدرت درلوده،
قلعه علموت
هغه هم ګوري او د هغې په باره کې کیسې هم اوري چې دا د لپاره یو بله عجیبه تجربه ده. بیا د هغې ځای نه راځي د ورېښمو د لارې نه بلخ ته راځي. په بلخ کې د ډېره زیاته علاقه د اسونو د سورلۍ سره ده او په بلخ کې ډېر خاصونه پیدا کیږي او دی فکر کوي چې د بلخ ټول اسونه د مقدونی اسکندر د اس چې بوسفال نومېده د بوسفال اولاده ده، نو په دې خاطر باندې ورته ډیر په احترام هم ګوري او ډیر مهم هم ورته ښکاري. همداراز په دغه سیمه کې د بازداری د هنر سره آشنا کیږي او دینه هم ډیر زیات خوند اخلي. ورپسې زی د پامیر په لوړو باندې ورخیږي او
اوسې هم همدغه وخت ګوري مارکوپولو
اوسې چې ورته وایي
خکرونه چې لري تاو راتاو
خکرونه لري هغه همدغه وخت کې ګوري او به تشریح کوي. کله چې کاشغر او خوتن نه تیریږي او بالاخره د کوبلای خان دربار ته رسیږي شاندون ته. شاندو په منګولیا کې د کوبلای خان دوبنۍ پایتخت دی، پیکینګ همیشنۍ پایتخت دی، شاندوی دوبنۍ پایتخت دی په منګولیا کې، دنه په منګولیا کې د چین د دیوال نه ورخوا. نو کوبلای خان د دوی سره خوشحالیږي د دوی د راتګ نه او مارکوپولو ته د وراره په سترګه ګوري او ځان سره په دربار کې ساتي، منصبونه ورکوي او په تدریج سره مارکوپولو په دغه دربار کې دومره محبت پیدا کوي چې حتی د خپل د کوبلای خان د نزدې خانانو رخه هم پی راځي. بیلابیل ماموریتونه، سیاسي ماموریتونه ورپه غاړه کیږي چې د دې په ترڅ کې د جنوبي چین، اندونیزیا، ویتنام، کمبوچیا د ټولو سیمو تزي هلته خلکو سره تماسونه نیسي او هر څه ډېر په دقت سره ګوري. دوی شاوخوا یو نیمه لسیزه د کوبلای خان سره پاتې کیږي او کوبلای خان دوی ته اجازه نه ورکوي چې بیرته خپل وطن ته لاړ شي. بالاخره د یو وروستي ماموریت لپاره دوی ته اجازه ورکول کیږي چې د کوبلای خان د دربار یو شاهزادګۍ د پارس د پاچا ارغون سره باید واده شي.
هغه هم مغول دی،
ایلخانی پاچا دی، دا جلی ولس کلنه ده او د شپږ سو نفرو سره دوی حرکت کوي د بهر د لارې رازی اندونیزیا او سریلانکا ګوري او بلاخره دلته د غلو سره مواجه کیږي او کله چې پارس رسیږي د شپږ سو ملګرو نه یوازې ترسلو کم ژوند پاتې دي.
او دغه پیښه هم دا شی چې په تیرو زمانو کې چې چا سفرونه کول اوس موږ ډیر اهمیت ورکوو. دا په هغه زمانه کې سفرونه ډیر جنجالي و، ډیر مشکلات وو،
ډیر جنجالي، ډیر مشکل سفرونه،
ډیر د سفر خلک به د ته تیارېدل نه،
نو زور او یا مجبور خلک پر صورت هغه خلک چې د مرګ ویره یې اول اندېښنه نه و. کله چې د ارغون دربار ته رسیږي ارغون مړ شوی دی او هغه شاهزادګۍ چې دوی له ځان سره راوسته وه هغه بیا د ارغون زوی ته واده کیږي. نو د دوی ماموریت ختمیږي او درې سره بیرته راځي وینیس ته. په وینیس کې د وینیس او د جنوا ترمنځ د جګړې په وخت کې راځي او مارکو په هغو پیسو چې له ځان سره یې راوړي دي یوه کښتۍ سنبالوي او په جنګ کې برخه اخلي.
جنوام د ایتالیا
یو برخه ده، یو مستقل دولت دی
لکه د وینیس
غوندې. دوی ترمنځ جنگ کیږي او په دې جنگ کې مارکوپولو بندي کیږي. جنوا کې بندي کیږي. د درې څلور کال دی په بند کې پاتې کیږي تر 1299 کال پورې. د زندان په دوره کې د یو بل ماجرای غوښتونکي تاجر او پو سره آشنا کیږي چې روتیچلو د پیزا نومیږي. دی د خپلو سفرونو کیسې هغه ته کوي او هغه یې لیکي. دغه اثر چې لیکل کیږي د لیکل کېدو سره سم په ټوله اروپا کې خپریږي. په سلګونو نسخې د دې نه اخیستل کیږي.
مطبعه نه ده اختراع
په قلم باندې اخیستل کیږي او ډیر زر د کتاب په ټوله اروپا کې شهرت پیدا کوي.
ځکه چې اروپایان په اول ځل د لری ختیځ پیسې کې د لومړي لاس مهم معلومات پیدا کوي. وجه یې دا ده،
وجه یې هم دغه ده چې د لومړي لاس مهم معلومات او د داسې یو څه باره کې چې دوی ورسره د سیاسي لحاظه په تماس کې دي مګر د فرهنګي لحاظه لا تماس ورسره نه لري. چنګیز خان د اروپا په دروازو کې ډیره موده جنگونه کړي دي. اروپا د چنګیز خان د تاریخ سره آشنا ده، د مغول د قدرت سره آشنا ده
او په خپل په روسیه کې یا په غربي روسیه کې د مغول سردارانو حکومتونه کول
او حتی داسې ویل کېدل چې د کلمان شپک په وخت کې چې جوج او ماجوج همدغه ترتاران دي، هغه ور ترتاران ویل مغولو ته او دوی به د قیامت دراتلو یوه علامه وي. نو دغه شرایطو کې د دې کتاب ډیر زیات مینوال پیدا کوي. څو کالو کې په سلګونو نسخې خپریږي، په ټوله اروپا کې خپریږي، په درې څلورو ژبو خپریږي او بل اخره چې تقریبا سل کاله وروسته مطبعه جوړیږي یا اویا کاله وروسته چې مطبعه جوړیږي د مارکوپولو د مړینې وروسته. نو په لومړیو کتابونو کې د مارکوپولو د عجایبو کتاب یا د دنیا په اړه، د دې کتاب نوم د عجایبو کتاب یا د دنیا په اړه دی.
استاد منلی دی دا کتاب په بندیخانه کې یو بل چاته وایي هغه لیکي، یعنی دی په حقیقت کې لیکونکی نه دی. د کتاب لدینه سړی دا الهام هم اخیستی سي چې که یو څوک اهل قلم نه وي خو که خبرې ولري او بلتی وکي نو بیا به هم د بشر د فرهنګ لپاره د ادب لپاره لوی کار وکي.
پرته له شکه ډیرو کسانو هم داسې کارونه کړي دي چې په خپل اهل قلم نه دي. حتی اوس هم د سیاست پر ډګر کې ډیر داسې کسان شته دی لکه داسې وایي چې نه نوي په سلو کې زموږ مشران هغه مقالې لولي چې نور ورته لیکلي دي مګر الهام دوی ورکړی دی، نظر دوی ورکړی دی او د هغه چا چې نظریات پاخه دي هغه بیا زه هم نیسي. دا یو عامه طریقه ده، خصوصا په دغه وخت کې چې هغه ژبه چې د پکې زده کړې کړې دي لاتیني ژبه ده، په لمورنۍ ژبه یو محلي ژبه ده او دومره اهمیت نه لري. نو په دې خاطر باندې دی بل چاته دې خبرو حواله کول یو عجیب خبره نه و په وخت کې، یو طبيعي شی معلومه ده. نو د کتاب د سفر بیلابل حوادث بیانوي. په مقدمه کې د تر او پلار د سفر یو یادونه ده چې مخکې تللی وو او هلته یې تللی وو بیا بیرته چلا الله د خپل سره یوځای کیږي. دلته پلار کې چې څه ګوري په فارس کې، په افغانستان کې، په عربو کې، دی لیکي چې په دې کتاب کې یو هغه څه دي چې ما لیدلې دي او د لیدلو په توګه مې ورته انعکاس ورکړی دی او یو هغه څه چې ما اورېدلې دي او د اورېدلو په توګه ورته انعکاس ورکړی دی. هر څوک کولی شي په دې کتاب باندې باور وکړي ځکه چې هغه څه چې ما لیدلې دي هغه مې هماغه څه ویلي دي، هغه څه مې چې اورېدلې هماغه څه مې لیکلې چې اورېدلې مې دي. نو زما له خوا په کې کوم تصرف نه دی شوی. سره دې هم د ځینو مسایل په باره کې ډیر افسانوي معلومات لري او دا د هغه وخت روحیه سره سم خبرې دي. مثلا په انډونیزیا کې د لکې لرونکو انسانانو خبره کوي چې طبعا په هغه وخت کې بدسي و نظریه موجوده و په انډونیزیا کې، خصوصا د انډونیزیا په ځنګلونو کې د اورانګوتان په نامه باندې
بیزوګان
شته دي چې ولاړ ګرځي. نو دا مسایل به دا اورېدلې.
استاد مننه په دغه ارتباط د دې په لیکنو کې ما یو شی لوستی وی وخت د دې چین په سهارګانو کې په غالب ګمان په دې ګوبی سهارا کې د لوی سهارا چې ده په دغه کې وایي چې په سهارا کې ډول اورېدو د ډول غندې اواز او ویل کېدل چې دا خدای دا پیریان دا ډول وی. خو بیا وروسته اوسنی محقق لیکلی وو چې دا اصلا په دې لوی سهارګانو شګلونو سهارګانو کې چې باد لګی شي نو باد چې دا څنګه راتاویږي یو اواز جوړوي او دا اواز د ډول ته ورته دی. نو دا ساينسي حقیقت نه سوې درک کولای. نو موږ د پدې نو ستورونه ولای چې دا یو مبالغه کړې ده، بلکې ستاسو خبره دغه وخت د معلوماتو په اندازه او په چوکاټ کې خبرې کړې دي.
دغه وخت معلومات په چوکاټ کې خبرې کړې بیا هم ډیرو پوهانو د په معلومات باندې شک کړی دی او د سنگیرل چې د دا شان نه دی د سفرونه نه دی کړي د تاجرانو سره او د مسافرانو سره ناس دی د کاروانو د خلکو سره ناس دی د هغوی نه خبرې اورېدلې دي او هغه یې ځان ته منسوبې کړي دي. مګر په دې وروستیو کې ځینې څېړنې شوي دي د ځینو کښتیو په باره کې خبرې کوي چې هغه د لرغون پیژندنې څېړنو د اوبو په منځ کې کښتۍ پیدا کړې دي او کټ مټ هماغسې دي چې ده تشریح کړي دي. همداراز د چین د ښارونو په باره کې چې دی خبرې کوي ډېر په دقت سره د چین اداري جوړښت تشریح کوي چې دا د یو بل چا د خولې د اورېدلو خبره نه ده او داسې بل کتاب هم نشته چې د لوستې او هغه یې راغلا کړی وي. همداراز د ده ځینې ډېرې نوری خبر کې د چند خبرو بار کې کړي دي نن د لارغون پیژندنې په اساس رښتینی ثابت شوې دي.
استاد مننه لیدې په یسه کې شک کیږي چې ممکن د معلومات یې غنې دي اول لاس معلومات نه ځینې قوي دلایل هم وړاندې کیږي. مثلا د چینیان خو په دې مشهور دي په خپل کلتور کې په دې هغه باندې ډوډۍ خوري په دې خلیو باندې کچوغې نه دي داسې خلو ته ورته هغه دي لرګي دي په لرګو باندې ډوډۍ خوري. نو دا که هر څوک چین ته لاړ شي وار له وارې توجه جلبوي یا د شلمې پیړۍ تر سره پورې د سون یاتسون تر انقلاب او تر دغو زمانو پورې د چینایانو دا عادت و چې انجونو ته به داسې وړکي بوټونه جوړول اوسپنیز او دا یې بهتره ګڼله چې د دوی پښې وړې پاتې شي. نو دا داسې شی دی چې د هر چا توجه جلبوي. د په لیکنو کې دغو شیانو ته اشاره نشته. ځینې خلک وایي چې دومره مهمو شیانو ته اشاره نه دي کړي. دا د تعجب وړ خبره ده. دغسې دلایل هم وړاندې کیږي.
دغه دلایل تر یو حده شاید د منلو وړ وي مګر فرهنګونه په شپږ سوو کالو کې ډېر زیات بدلون مومي او هغه څه چې د وړو په خوش آزادګۍ په نامه باندې یادیږي هغه د ټول چین فرهنګ نه دی. کیدای شي دغه سیم ته دی نه تللی یا په هر صورت ده باندې اعتراضونه شته دی مګر د اعتراضونو په مقابل کې ځوابونه هم شته دی. د ده په کتاب کې ډیر مهم ټکی دا دی چې د یو ډیر دقیق راپورتر دی. د ده کتاب که موږ د ادبي ژانرونو خواته بیایو نو بهترین تعریف یې د راپورتاژ تعریف دی. د تاریخ نه لیکي، د داستان نه لیکي، د داسې یو څه لیکي چې د ده مرکزي شخصیت کوبلای خان دی او هر څه ته د کوبلای خان د نظره کتل کیږي. یعنی یو متمرکز لیدلوری درلودونکی راپورتاژ دی او په دې خاطر هم دغه کتاب ډیر مهم دی. په هر صورت دغه کتاب نړۍ په ډیرو مهمو کتابونو کې راځي، په ډیرو ژبو باندې ژباړل شوی دی، ډیرو خلکو لوستی دی او د اروپا په تاریخ کې ډیر زیات نقش لوبولی دی. حتی کریستوف کولوم چې سفر کاوه دا کتاب یې لوستی و او د همدې کتاب د معلوماتو په بنسټ یې غوښتل چې یوه بله لار پیدا کړي او په درېیم سفر کې چې د امریکا ته وکړه د کریستوف کولوم د کتاب یوه لاتیني نسخه یې د ځان سره وړې وه او په دغه نسخه کې 300 ځایه په حاشیه کې یاداشتونه اخیستي دي. نو د دې نه معلومیږي چې دا کتاب داسې یو کتاب و چې په هغه وخت کې د ډیرو مسافرانو دپاره، د ډیرو ګرځندویانو دپاره او د ډیرو فاتحانو دپاره یو د ریفرنس کتاب و. وروسته هم د مارکوپولو پورې ډیرې کیسې تړل شوي دي. داسې ویل کیږي چې ایټالیا ته د پستا په نامه باندې خواړه یا دا زمونږ د وړونه چې مکروني او داشان جوړیږي دا دراوړي دي. لچینه د کاغذ په باره کې معلومات دراوړي. داسې ډېر نورې خبرې ورپورې کیږي. شاید دا ټول رښتیا نه وي ځکه چې د چین سره سفرونه د ډېر پخوانه رواج و، تجارت ورسره و. وریښم له چین نه اروپا ته د پیړیو پیړیو راهیسې انتقالېدل د وریښمو لار یوه ډېره مهمه لار وه. نو د چین او د غرب ترمنځ راشه درشه ډېره زیاته وه.
منتها کتاب نو
لیکل شوی او د مارکوپولو اهمیت په دې کې و چې دغه ته یو کتابي بڼه ورکړله. د ده په ژوند باندې هم ځینې خلکو ادعا کوله چې د خپل کتاب کې مبالغه کړې ده او د دې د مرګ په حالت کې چې مسیحیان په خپل ګناهونو باندې اعتراف کوي چې وبخل شي، یعنی په هغه ځای کې چې د خپل وجدان سره مخامخ دي، هغه کشیش ته چې دی ورته اعتراف کوي ویلي دي چې ما د هغه څه چې مې لیدلې دي د هغې سلمه برخه مې هم نه دي ویلي. یعنی خلک ما باندې ادعا کوي چې تا ډېره مبالغه کړې ده مګر ما چې څه لیدلې د هغې سلمه برخه مې هم نه دي ویلي.
استاد منلی د بشر د فکر او فرهنګ او تمدن په انکشاف کې د مارکوپولو د کتاب او د لیکنو اهمیت آیا په دې کې ګڼلی سو چې تر 13 پیړۍ پورې چې مارکوپولو پکې ژوند کاوه، 13 میلادي پیړۍ پورې اروپایان د کاتولیکي کلیسا په چوکاټ کې ایثار خلکو، دنیا د کاتولیک کلیسا او د اروپا له نظر کتل دوی ته دنیا همغه اروپایی دنیا و. خو مارکو پولو یو هغه کس دی چې د اروپایانو لیدلوری وسیع کړو. دوی په دې لار ډېر قانع کړل چې د خدای دنیا ډېره لویه ده، او دې شي نه یوازې دوی بیا په راوروسته پیړۍ کې بحري اکتشافاتو سفرونو دغو ته وهڅول، بلکې د دوی نظریات هم بدل کړل، دوی پراخ نظره کړل، او په نتیجه کې د رنسانس او اوسني تمدن په رامنځته کېدو کې برخه واخیسته. دغه څه څه ویلی سو؟
دا خبره بیخی دقیق خبره ده چې مارکو پولو او د تورته شخصیتونو د مخکخانو رول لوبولی دی او اذهان یې دې ته آماده کړي دي چې نوي تحولات ومني.
تر او ورزی